انکو هم په خیر هیله لرم چې په پاتې او سات کې را سره ملتیا وکړي. لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي مشر مارټین شویپ وایي په افغانستان کې د چي لولسونو او چارواکو سره د دې هیواد پر وضعیت خبري وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د چارواکو پرون نا وخت په ټویټر لیکلي په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. شویپ په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو لکموالي ډول ډول ناروغي او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیونه ډیر کسان کافي خواړه لري او 6 میلیونه نور کسان د تایل خطر سره مخ دی. کندهار کې د سوداګری او صنایعو خونه وای د سپین بولداک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوختی دي. د دې خونیم رسال عبدالباقی بنا امریکا غټ ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د روسل هغه و تړل شو چې تیر اکشن به وسلوال کس پر پاکستانی سرحدي پوځانو ډزې وکړي. یو عسکري و واژو دوه نورې ټپیان کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بند پاتې وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي. د طالبانو ویانځ به هلا مجاهد بیا ویلی چې د دې پیخي د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. دا درې ورځنۍ یا 25 اوریزه سیالۍ به د نوومبر میاشتې پر 25مه او 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پال کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدی په لوبډله مشرۍ په دې نوي ترکیب کې رحمت شاه زورمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمر، زینور احمد، لکنوال، فصل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یمین احمد زیا او زیا الرحمن اکبر شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او روانه سیشن به سریلانکا ته روانيږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپار کولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنۍ او بهرنۍ مهمو سیالیو د مالی ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونو سره مخامخېږي. د فوټبال د څا کال نړیوال جام سیالي چې 23 وادونه په کې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 مینیټي دوام کوي. ورسره به پاره یو مفصل راپور هم واوري. بریټانیا په پام کې لري چې د 95 میلیون او 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي. د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نوټشنبه کې فته د خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دستګاه، د ډرون ضد تجهیزات او د سړو لامل بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ښار ته ریل ګاډي، د ترانسپورت خدمات هم له سره پیل کړي دي. کیف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې خاط تر بیانې ولورسته کړی دی. بلته بیا اوکراینی ځواکونه په دونباس سیمه کې له سختې جګړې سره مخامخ دي. هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې دا لومړی وار و چې پرون له کیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډی ولاړ. د خبرونه په دوام د دې موضوعاتو تفصیل اوري. په افغانستان کې د پولیو یا ګونزن ناروغي د مخنیوي حادثه خلدي حادثو سره سره ولې بیا هم په هیواد کې د ګونزن ناروغي په خي صفر ته نه دی رسیدلی.
لته په افغانستان کې دا د سی اوسم د سیمستاتي حالت واکسین په کور کور نه تطبیقیږي.
د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو نیولو ته د خبرګونونو دوام. د خوځو د حقونو ځنې فعالان په پام کې لري چې په لندن او ځنې نورو هیوادونو کې لاریونونه وکړي.
د نومبر په 8مه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي.
طالبانو په تخار کې د دوی لقوله حدود جاری کړي، خو آیا طالبان کولای شي چې په اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ سره تعامل غواړي حدود جاری کړي؟
متاسفانه دولتداری په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لستره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی.
د فوټبال د نړیوال جام لپاره مهم خبره وو را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده د لړم 9 او 2 نومبر شلمانیټ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم نه دي توانېدلی په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عملي کړي. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکي ویلي څک میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزن لږې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یا پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو به هم افغانستان پاکستان دوه غي وادونه دي چې رسیدا ناروغي وسنستا او الاته په افغانستان کې دا د سي وسم داسې سیمستاسي حالت واکسین په کور کور نه تطبیقیږي. نو کور کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی ترڅو موږ هر ورستي ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو څباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخانی ولی و. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاوی یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوی او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلیدونکي بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستای کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې یې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمی چې په مشوبتوب کې په ګزړنخت سوي او اوس فالج ده. مور وایي چې ارمان لري لورې یو څروغ سي.
ډیر په عذاب مې کنه خدای دوه نخې کنه جدا خپل د تشناب ته لږ جدا خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه خبرې مې نه کینې دې کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لاري نورو ته خپریږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نوومبر میاشتې له درې میراحسي په توقيف کړي. په افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د نوومبر له درېمې نیټې د شسو د حقوقو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. شغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغ له نورو حقوقو بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دوغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یوشمیردورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل شخص پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینی فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکړي. د شزو د حقونو فعال نزیف حقپال ازادي رادیو ته وویل
د نومبر په وشتما چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې مش هغه مدني او بشري حقوق فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه هغه هم د خزو د حقوقو په اړه د چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادر شي
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه په افغانستان کې پر شزو او جنو محدودیتونه او فشارونه زیات شوه دي شزي په اکثرو دولتي ادارو کې لکاره منه شوي او جنو ته لا هم اجازه نه ورکړل شوی چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو شونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي خو میاشتې واغشتې د طالبانو شمنې یوازې شمنې پاتې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا لکوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 19 درو وهلو محکوم شو د محکمې پرونشن به په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پریکړه قناعت کړي همکار میل صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي د مرکه په فایل کې ترې پوښتنه کړي چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي
سیستم د جزایی د اسلام د حقوق سره برابر عقوبات چورتوي یو حدودي جزاګان دي یو تعزیراتي په حدودي جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوص کې دقیق تفاصيل راغلي دي دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي او دا حدودي جزاګان په اندکترین شوبه باندې ال حدود خطب شوبهات سقطي بل تعزیراتي جزاګان دي چې د وخت د حاکم په انتخاب ساره درې دیش چې همدا دوری دی او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي د مکمل دوسیه د نشټوال کبله به جواب سخت وي اما په ډیر مواردو کې متاسفانه ډیر شکلی برخورد کیږي محتوا ته توجه نه کیږي خاصتا په حدودي مسایلو کې شارې چې د اسلام په دین کې الله تعالی د حدودي جزاګان نه د تدیر حد پورې د انذار او د ډارې لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي ته یې نکړی دی اما د عملی کولو علاقه مندي په دې نشته چې داسې جزاګان دي چې هغه راجم د لاس پرې کول دي یو څه نور شیان دي چې د راګرځول سخت کار دي نو په اندکترین شوبې باندې حدودي جزاګان سختيږي او هغه تعزیراتي جزاګان ترول کی دا چې څرقم او په څکه فوکان حالت په تخار کې شوې دي دا باید مشخصه دوسیه او په استناره هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په اړه باندې قضاوت کول سخت کار دی تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه آیا طالبان کولای شي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود جاری کړي
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري کچیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چانه غوښتنه کړي ده خپل مجري د کار ده کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوي دي متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدله او د طالبانو توانایي ګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکي او نه کې زما ته ډیر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار ونخلي؟
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو ارسو کې تاثیر لري او یو هرڅه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه دی، د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ اللہ مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري، دا مطمئنن سوال نه دي چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې ور ګرځېدلی په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم د لپاره مدون طرزالعملونه نه دی ایجاد کړي په یقیني ډول د سوء استفادې ور ګرځي او د عدالت موجب نشي کېدلی. د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته. دا چې به سوء استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري، اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلې د سوء استفادې دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی.
د دیني علومو ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې د طالبانو لخوا په تخار کې د حدودو د جاري کېدو په اړه د طالبانو په پریکړې بحث کاوه. د طالبانو په لومړۍ پلاواکمنۍ کې هم حدود جاري کېدل او تر ډېره به پام محضر کې دا کار کېده، چېرته چې لسګونه کسان د دې عمل لیدو ته راتلل. طالبان داسې مهال د حدودو له جاري کېدو خبر ورکوي چې لا یې وړاندې اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه تر پوښتنو او سختو نیواکو لاندې دی چې بشري حقونه یې نقص کړي دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
هند په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته په سیمه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته د هند په گاوند کې وضعیت بدلون کړی، ځکه د په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر به له دې چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي، وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لاپسی سخته کړی ده.
د افغانستان له خاصې مت د اروپي حکومتونو په اړه د هند اندېښنه په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نم لاټړ په نوم یې د جمعې او شنبې په ورځو غونډه کړې، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان نه چاته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند کورونیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي، په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالت بدل شوې، ځکه د خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورونیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل،
القاعده کې سات سات دکشن ایشیا مې لشکرې
توې د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته تر هغه ډېر لکه لشکرې توې او جیش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅ کله هم نه باید د تر هغه او پټن ځایونو د هوای مالیم لا تړلې یاد وو باسو. د تر هغه او مالیم لا تړ د تر هغه او لملا تړ ډېر غواخون کړي او دوی نه باید له هیڅ دین ملیت او ډلې سره وتړل شي.
तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा.
د هند کورونیو چارو وزیر نګدی درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د طالبان حضور ته اشاره وکړه، ویل هغه مهال نړۍ دوی وزغمل او بل اخر د سپتمبر دی ولسم په پیخه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د نښنی وړ دي. دا غونډه د تیر دوه هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوې او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکاریو پیوړتیا ده. د هند کورونیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه طالبانو د وسنی حکومت نظر وپوخت، خو ویاند زبیولا مجاهد زمون پښتنه ته ځواب ونه وایو. خو له دې وړاندې ښاغلی مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی مجاهد دا هم ویلي و چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړي جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15مه دوو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یوځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي وو د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یاد کمیټې ته ویلي وو دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحا کې پیلېږي. لومړی لوبه هم د کوربا قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دوشنبه بیا ایران او انګلند، سنګال او هالند، د امریکا متحده ایالات او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. خو د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستور بیا هم ډک دی چې هر یو یې د ځان او خپل هیواد لپاره د یوه بل ویاړ په لټه کې دي. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ور اړولې. په دې راپور کې سیف الله ستانگزی هغه لوبغاړو ته کتنه کړې چې خپل له هیوادونو او مینوالو سترګې ور اوښتې دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نوو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سخت سیالي د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې بل ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅه کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپل کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یو لس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یو د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. او تلای توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د غستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1980 او 1980 کلونو کې د نړۍ وال جامعه ولی ګټلې او درې ځلې په 1930 1990 او وروسته ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړ. پرتګالای کریستیانو رونالدو هم خپل وروستي هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبي وګټي. د 1900 ملي ګولونو سره دا پرتګالای فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1900 ملي او کلبي لوبو کې لا 900 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د 2 ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه د خپل کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تګي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د رئال مادرید ستوري لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 118 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوره او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادېږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټل. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نشي. د بایرن مونیخ چیخ مشهور فوتبال ستوره رابرت لیوندوفسکی چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندس لیگا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې لڅلوېختو ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د یو څلوېختو ګولونو په وهلو سره د ګیرلد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو بو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړهونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو براوړي وایي.
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سار وخت چینی ته زم زمونږ کور نه چینه ډیر بلری واټن کې د چینی نه کله راځم او بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل وسیدونکو روح الله راته وویل د سخلو بو د پیپونو ل پرې کې دوه وروسته ماشومان او غټان ل لری زینو د بور اوړلو کې ستونزې غالي.
د بریکوټ کلی د پاکو بور سونی شبکه چې کوم ده د تیرو موسمي سیلابونو لوجې تخریب شوې ده او ولست پاکو بو د لاسرسي نه لري. ماشومان لری ساهو ناراضي او د غچینو نو بوړي یو خو مکاتب تام پینا وخت کیږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونته وبو انتقالوي او بیا تر ماخام د اذان نشرو تر شپې انت تر لس بجو پوری زنانه دغه وبو خپل کورون دوړین او ولست د ګړو مشکلات سره مخ ده.
د بریکوټ قومي مشر او د پخواني ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وای د وبو د نلونو د ویجاړې دوی میشتې وشوي خو هیڅ مؤسسي د جوړول لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورختورو د خبره اکثره زمونګه کم پیپسکیونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي پیپسکیو هغه 80% تخریب شوی ده. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راضي او به انتقالې نو د سکلو وبور زیات مشکل ده.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو وبوس خلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمه وسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یاد ستونزي د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او د کلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو بو پېپسکيمي هم ورته لکار غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولونو غواړي چې په بریکوټ او د کلام کې د سخلو بو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا غرانه علاقې دی اکثرا حالت چې یو ځل واوري وشي بیا غو د وګو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کارم نکي او کوم یې زل رزه نه وبرازي هغه به کانګل شي هغه به یخ شي ناراضي نو باید دغه خلکو دغه غو اوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره هم دغه موسسات ورشي او دغه د علاقو سره وکي او هغه خپل مرسته وسوکي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاکو بود نلونو ل ویجاړې دوه او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې لا هم را سره یاست او ازادي راډیو اورید د خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وپاړه هم لوستل شي ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی وخت په کابل کې د سهار 8:00 او 10:00 دقیقې کیدونکې دي او مخکې لدی چې د خبرونو لنډیز واوري یتونه کوم چې په دوی منیمای کې به درسي ساعت 19 خبرونه هم خبر شي د خبرونو لنډیز د سره صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي مشر وای په افغانستان کې د چلولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري وکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د چارواکي پرونه وخت په ټوئیټر لیکلی افغانستان کې د تیرو 14 جګړو اقتصادي سونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی کندهار کې د سوداګری او صنایعو خونه وای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوخته دي د دې خونیم رسیال عبد الباقی بنا امریکا غکته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي د لارو سره تر هغه وتړل شو چې تر اکشن بیا وسوال کس پر پاکستانی عسکرو دز وکړي یو یو واژه او دوه نور ټاپيان کړل د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده دا درې ورځنۍ یا پیزوس اوریزه سیالۍ باندې نوومبر میاشتې پر 15مه او 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالیکی نړیوال لوبغالي کې وشي حشمت الله شهیدی لوبډل مشر او پنورا لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران شاهد الله کمال اکرام علي خیل محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی فرید احمد ملک یمین احمد زیا او زیاور رحمان اکبر شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشن به سریلانکا ته ځي د 2022 کال د فوتبال نړیوال جام سیالی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي لومړی سیالي د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده د دوشنبه په ورځ بیا ایران او انګلند سینګال او هالند او د امریکا متحده ایالاتو ویلسټمون سره مخامخېږي او برېټانیا په پام کې لري چې د 95 میلیون او 300000 امریکایي ډالر په ارزښت اوکراین ته د دفاع د هوایي دفاع او پوځي بسته ورکړي د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو زد وسلې او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسي ته ورکړل شوې الوتکې وشتل شي او سم درسي ساعتونه خبرونه
درسی ساعت ترش پرجم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي موستې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کوم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کول ورسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړیدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهیږې. اے خدای، موږ مسلمانان خپل مطیع وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مطیع اوسیږي. موږ ته د عبادت لار راوښی او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. اے لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولیږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه محل پای ته ورسیده چې د مولا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص اسوه. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و د هیواد د امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع زد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل تنن وزي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو هیله د چین نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. پم دې هیله له تاسو مخکنه دانه چې له درسي ساعت وروسته لنننۍ لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تخته پمن
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
اوس هم د نیمه نړۍ خبرونه.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره فزای کینن او زم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لاندې کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا ورسته مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې غنی خځې په فکر راټولېدلې او خپل ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ خپلې و. هغه خځې به چې په شعر او ادبی هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې سټایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان خځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. خځې د پخوا په څیر په ډلې ځتوګ نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونسپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته د کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړې. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره تر سره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د به نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو. ډېرې خواندې مونږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مو کړی. دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي، او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډیدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغه کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سکل دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. لاغلی ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه و چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستې وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې بل اخره د موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو د نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ د ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بلی، ځکه چې دا مونږ همیشه نه کار وو.
د ګڼو میرمنو په وینا دم غړې له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه نورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږ بعد او لږ مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو خو نور خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې، زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاره.